پېښور کې د مازیګر شپږ بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروو. پیل خبرونه کوو. سرټکی دن په اسلام آباد کې ترګرای زد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ خلی وزیر او د هغه د یو شمېر ملګرو ضمانتونه منظور کړل. د بنو د جانخیل اوسیدونکو نن د سیمې پر امنیتي پوستو د عامو خلکو د زورونو پر ضد احتجاج وکړل او ټاکل شوی چې نن د ایران او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله وشي. اوس بشپړ خبرونه. په اسلام آباد کې ترګرای زد عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د قومي سملای د پخواني غړي علي وزیر په شمول د غورځنګ د نور غړو ولسیار وزیر فدا الله وزیر فدا محمد شاه فیصل غازی جمال مالیار او وسیم خان ضمانتونه منظور کړل. پښتون ژغورنې غورځنګ د اګست پر 13 اسلام آباد سره نږدې په ترنول کې د خلکو د جبري لادرکۍ او د ترګرای په خلاف جلسه کړې و چې ترګرای وروسته غړي ونیول شول. د غورځنګ پر غړو یو مقدمه په ترنول تاڼه کې بل ترګرای زده داري لخوا او درېمه د بارکو سیم په تاڼه کې درج شو چې په یو مقدمه کې لزماره د غسور وروسته به په بل کې د غورځنګ د غړي نیول کېدل. نن په ترګرای زده عدالت کې د دوی د ضمانتونو تر منځوري دوه وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ یو وکیل شهاب خټک مشال ډو ته وویل چې موکلان لا هم ندي خوشي شوي او زیاته کړي چې امکان شته چې په یو بله مقدمه کې هغوی بیرته ونیول شي. د سپتمبر پر 11 له اډیالي زندانه تر خوشي کېدو سمدستي وروسته علي وزیر او ولسیار وزیر وفاقی تحقیقاتی ادارې FIA بیا نیولی وو. پر دوی د سایبر اکټ لاندې څلورمه مقدمه درج شوې وه چې په کې د پوځ او نورو ریاستي ادارو پر ضد پر ټولنیزو رسنیو د لیکونو او ویناو لپاره دوی تورن شوي وو، خو د غورځنګ دا دواړه مخکښان دا تورونه ردوي. د خیبر پښتونخوا د بنو د جانخیل اوسیدونکو نن د سیمې پر امنیتي پوستو د عامو خلکو د زورونو پر ضد احتجاج وکړل. د سیمې د یو پوځي مرکز مخې ته په دې احتجاج کې سلګونه ځوانانو فعالانو مشرانو ګډون وکړ. مظاهرچیانو وویل پر پوستو د زورونو تر څنګ هلته زیاتره وخت لارې تړل کیږي او ګرځبندیز لګول کیږي چې له امله د دوی په خبره د دوی ژوند اغیزمن شوی دی. په احتجاج کې شریک د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنو کوآرډینیټر او د جانخیل جرګې غړي ګران وزیر مشال ډو ته وویل چې په سیمه کې د امن ټینګښت غواړي، خو د امن پر ځای کول کېدل غواړي، خو ځینې وخت هم د امن په نوم بیا هلته ولسی وګړي زورول کېږي. جانخیل اوسیدونکو د سپتمبر پر 14 د جرګې لالی حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې وه. د جانخیل په اډکه د جرګې ګډونوالو ویلي ول چې په سیمه کې نامني زیاته شوې ده او دا وایي چې امنیتي ځواکونه اکثره وخت د تګ راتګ لارې تړي. د جانخیلو د نننۍ احتجاج په اړه د بنو انتظامي او پوځي چارواکو چې نه غوښتل نمونه په ډاګه شي، مشال ډو ته وویل چې په سیمه کې د امنیت لپاره کار کوي او کړنې د ولس د زورونې لپاره نه بلکې د هغوی د ژغورنې لپاره دي. سپریم کورټ نن په پاکستان سپریم کورټ کې د چیف جسټس قاضي فیض عیسا په مشرۍ د ټولو ججانو جرګه غوښته د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ 2023 د قانون په اړه اوریدنه کوي. د چیف جسټس په حیث د قاضي فیض عیسا د اولنۍ اوریدنه د نوموړي پرون د خپل دندې سوګند پورته کړ. د پاکستان په عدالتي تاریخ کې د لومړی ځل دی چې د سپریم کورټ یو اوریدنه د دې هیواد سرکاري ټلویزیون نیغ په نیغ خپروي. د اپریل پر 11 منظور شوی دی قانون کې زیات پام د چیف جسټس د سوموټو یا لخپل لړخه د اقدام واک کومول ته شوی دی. د دې قانون تر مخه چیف جسټس به واځي په کوم درخواست یا مسله لخپل لړخه نوټس نشي غسته، بلکې هغه پسې په دویم او دریم نمبر ججانو سره به پکې سلام مشوره کوي. بل خو سپریم کورټ دا هغه وخت د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ اته کسیزي جرګګي د اپریل پر 14 د مسودې پر ضد د درو درخواستونو پر ودنه کې حکم کړو چې پارلماني بل د عدلی په ازادۍ کې د مستقیمي او لوی مداخله ښکارندوی کوي، نو ځکه که ولسمشر لاسلیک هم کړي باید عملی نشي. خو د سپتمبر پر 14 د چیف جسټس په حیث د عمر عطا بندیال د کار موده ختمه شوه او نوی چیف جسټس قاضي فیض عیسا چې پرون یې د دندې سوګند اغسته پریکړه وکړه چې د خپل کار په لومړۍ ورځ یې نن همدا مقدمه واوري. د کراچۍ پولیس وایي د سپتمبر له 9 څخه تر 11 پورې له دې ښار شاوخوا 600 افغان کډوال د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولې دي. د کراچۍ پولیس ویان سهیل جوکیو پرون مشال ډو ته وویل چې دا گرفتاری د حکومت د هدایتو پر وړاندې کړې دي. خو په کراچۍ کې هم کې افغان کډوال محمد اسماعیل بیا هم پرون مشال ډو ته وویل چې پولیس هغه افغانان هم نیسي او ضروری یې چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورسره وي. بلخو نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د سپتمبر پر 15 ویلو چې غیر قانوني کډوال د پاکستان په خاورو د اوسېدو اجازه نه لري او خپل هیوادونو ته بیرته لیږدول کیږي. په عین حال کې په کراچۍ کې د افغان طالبانو د حکومت کونسل جنرال سید عبدالجبار ویلي له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي چې د افغان کډوالو بې ځایه نیونې او ځورونې بندې کړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي نن یې له امریکا سره د زندانیانو تبادله ترسره کیږي. د وزارت ویان ناصر کینانی نن په تهران کې خبرونه ته ویل چې 15 امریکایي زندانیان به څو ساعت وروسته له ایرانه قطر ته روان شي. د نوموړي په خبره په امریکا کې د ایرانیو زندانیانو له ډلې دوی ایران ته ستنېږي، یو دریم هیواد ته ځي او دوه نور به یې په خپله خوښه په امریکا کې پاتې شي. له دې سره هم مهاله په جنوبي کوریا کې د ایران د شپږ اربه ډالره کنګل شوي شتمنۍ د ازادېدو خبر هم ورکړل شوی دی. دا د زندانیانو د تبادلې د موافقې یوه مهمه برخه ګڼل کیږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه اوریدونکو پروانه خبرونه کې مستاسو لپاره په دی او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. نن په اسلام آباد کې ترهګرۍ ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر او د غورځنګ د یو شمېر نورو بندیګړو ضمانتونه منظور کړل. د غورځنګ وکیل هیله من دی چې ریاست به دا کسان په نورو مقدمو کې بندي نه کړي.
هیله ده چې ریاست به دا خپل غیر قانوني چې کوم اقدامات دی کوي دا به بند کړي او نه به مزید بوګس کیسونه جوړوي.
نن د بنو په جانخیلو کې خلکو د نامنۍ او پرمنیتی چیک پوسټو د دوی د زورونو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه.
نا پرشن غوري په جاني خل کوم شه او چې تیم دا سړکینا چې پوسټینا په نتنګاول دي د میستري استعمال شوې مشه دا سړکینا چې پوسټینا کولاو شي.
او د پاکستان د نوی چیف جسټس قاضي فایز عیسی پرنیټا ټوبه د بلوچستان پښین یادېږي. د صوبې یو ملتپال سیاستوال نوموړي غواړي چې د خلکو په زور د غیبولو مسله هوارک
سم پسم په کوټ کې پېښه کا کوټر سي ځای ورکړي دیم قبولي دې خاندانې قبولي معاشره هم قبولي تا خو دې دې راته مسله دې
ملي دال مشال رډيو سره ووسه. را به شو رپورټونو ته. په اسلام آباد کې ترهګرۍ ضد عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ دی او مشر او د قومي اسمبلی د پخواني غړي علي وزیر په شمول د غورځنګ د نورو یو شمېر غړو چې هغوی کې ولسیار وزیر فدا الله وزیر فدا محمد شاه فیصل غازی جمال مالیار او وسیم خان شامل دي د دوی ضمانتونه منظور کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو وکیل شهاب خټک مشالډو ته ویلي چې موکلان یې لا هم نه دي خوشي شوي او زیاته کړې ده چې د بلکې هیله خودلې ده چې ریاست به تر خوشي کېدو وروسته په کومه بله مقدمه کې بیا گرفتار نه کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ د اګست پر 13 اسلام آباد سره نږدې په ترنول کې د خلکو د جبري لادرکیو همداراز ترهګرۍ پیښو خلاف جلسه کړې وه چې تر هغې وروسته د یې غړي ونیول شول. د راشد خټک رپورټ اورو.
د اسلام آباد د انسداد دهشتګردۍ عدالت نن په 13 ستمبر د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلۍ پخواني غړي علي وزیر او د هغه نورو ملګرو اولسیار افغان فدا الله وزیر فدا محمد شاه فیصل غازی جمال مالیار او وسیم خان ضمانتونه منظور کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ په 13 اگست اسلام آباد سره نږدې ترنول په سیمه کې د خلکو د جبري لپاره کولو د ترګرۍ د پیښو د پښتنو د مدني وسایلو لوټلو او د پښتنو په وطن کې د امن راوستلو لپاره جلسه کړې وه. تر هغې وروسته یو غړي ونیول شول. په دوی یوه مقدمه په ترنول تړه کې درج شوه، بله د ترګرۍ ضد ادارې لخوا او دریمه په برکو تنه کې ودرشوه. په علي وزیر او اولسیار سولرمه مقدمه د اف ای ال او خاهم جوړه شوې و. په یو مقدمه کې ضمانت اخستونه پس په د غورځنګ غړي په بل مقدمه کې نیول کېدل. د دوی د ضمانتونو منځوریدونه پس د دوی وکیل شهاب خټک مشال رډیو ته وویل
دا سلورم کې سوچې د پی ټی ایم د ملګرو خلاف جوړ شوی او دلته هم د دغه 18 تاریخ ته جلسې په لړ کې دا وخت مختلف کیسونه جوړ شوی دي. هله دا چې ریاست با د خپل غیر قانوني غیر آئینی چې کوم اقدامات دی کوي دا به بند کی او مزید کیسونو کې بداغي گرفتاری نه کوي او نه به مزید بوګس کیسونه جوړوي.
د انسداد دهشتګردۍ عدالت جج ابوالحسن عبدالکرنین د دوی ضمانتونه منظور کړل. خو د غورځنګ یو بل مشر غړی ډاکټر مشتاق د برکو تڼې په مقدمه کې په عدالتي ریمانډ اډیاله جیل ته ولېږلو. وکیلانو د هغه د ضمانت درخواست هم جمع کړی دی چې په 3 ستمبر به اورېدنه کیږي. د غورځنګ د غړو د بیا بیا نیول کېدو په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې ممبر رضاک صفی مشال رډیو ته وویل
که پاره کې د هر چا حکومت راشي خو زمنګ د پاره پالیسی امغه لکه څنګه چې تاسو وینئ دغه شان ملګری دا وس کم نیولې دي د ضمانتونو وشي بیا چې کم دي الته وتبار ولاړی د وی ګوډالو والا د مشر د پلی خبره هغه خلک چې کم دي بیا ولاړی ورته چې څنګه د جیل نه راوځي بیا په بل طرف یو شي زمنګ چې کم دغه د همت او زمنګ حوصله دي ان شاء الله هغه لوړې دي په دغه هتکنډو باندې نه مونږ د دې خبرې نه په شا کېږو نه د خپل حق او د وسایلو نه په شا کېږو
د حکومت لخوا په درشو مقدمو کې د غورځنګ په غړو په کانونو توګه د خلکو راغونډولو په قانون نافذ کوونکو ادارو حملو کولو او ریاست خلاف بغاوت کولو تورونه لګول شوي دي د غورځنګ غړي دا تورونه ردوي او وایي د خپل حق لپاره پر امن لاریون او جلسه کول د قانون او آئین مطابق جرم نه دی راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د بنو د جانی خیل اوسیدونکو رند د سیمې پر امنیتی پوستو د عام خلکو د زورونو پر ضد احتجاج وکړل د پوزی مرکز مخې ته په دې احتجاج کې سلګونو ځوانانو فعالانو او مشرانو ګډون وکړ مظاهرچیانو وویل پر پوستو د زورونې تر څنګ هلته زیاتره وخت لارې تړل کیږي او ګرز بندیز لګول کیږي چې له امله د دوی په خبره د دوی ژوند اغیزمن شوی د جانی خیل د شکایتونو په اړه د بنو انتظامی او پوزی چارواکو چنې غوښتل نمونه په ډاګه شي مشال لوی ته ویلي په سیمه کې د امنیت لپاره کار کوي او کړنې د ولس د زورونې لپاره نه بلکې د غوی د ژغورنې لپاره دی د عمر وزیر رپورټ اورو
د بنو جانی خیلو نن سیمه کې فوزی کلمه خته ولسی پاسون وکړ چې د سیمه سلګونه مشران ځوانان سیاسي مدني فعالان او عام خلک ورجمع شوي وو د پاسون ګډونوالو په وینا د 1300 نه د غلطه امنیتی سرتیرو لخوا عام خلک په پوستو زورول کیږي لارې تړل شوي او ګرځ بندیز لګول کیږي دوی وایي چې سیمه کې امن ټینګښت غوښتنه کړي خو مظاهره کوونکي تور پورې کوي چې د امن په نوم امنیتي ځواکونو لخوا عام ول زورولې شي د پښتون ژغورنې غورځنګ بنو کوارډینیټر او جانی خیلو جرګې غړې ګران وزیر مشال ریډیو ته وویل چې نن یو ولسی پاسون وکړ مهمه غوښتنه یې امن ټینګښت د عام ول زورول بندول موبایل ټاورو یا ستنو بحالی او د دوی په سیمه کې بیا د بشپړه فوزی عملیاتو مخانی ول دی
ټول علماء کرام مشورون ځوانون ورته دي ورته د سکول بچو هر وته دي امي درې سال ور غشتنه دي په سړکینه باندې چې پوسټیا چې کیم دي په هغه باندې عام ول څنګه ور کیږي کار فی لګی شي او هغه سره سره د میجا ټاور سره درې شي دي نن کوم دا واضح پیغام ورکا چې میجا نه پرشن غوري په جن کې کوم شي او چې کیم دا سړکینه چې پوسټیا باندې څنګه ول دي مستری سمانه شوې ټیم مارکیټینا دی پامپینا دی میشنو د روزګار ته می دی اغا د دغه سړک ته بندښت واجنا ډېر تکلیف سره مخ مخ شوې دی مشه د سړکینا چې کوشینا کولاو شي
جانی خیلو تر دی وړاندې هم سیمه کې جرګي او احتجاجونه کړي او تورې پورې کړي وو چې د غلطه فوز روزانه ګرځ بندیز لګاوي د خلکو تګراته غغزمن شوي په پوسټو زورول کیږي او عملیاتو ته لار هورول شي د جانی خیلو دغه پاسون او شکایتونو په اړه مو چې بنو کې د انتظامیه او فوزی چارواکو وپوښتل نو د انتظامیه او فوز دوه بیلابیلو افسرانو چې نه غوښتل نامونه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیلو کې د امن ټینګښت لپاره ګامونه پورته کیږي عام ولس نه زوروي بلکې دا هر څه د ولس د ژغورنې لپاره روان دي دوی وویل چې وسلوالو زید کاروایي توندې شوي دا ولس نه هم د ملاتړ غوښتنه کړي چې د وسلوالو مرسته نه وکړي دوی زیاته کړه چې د غلطه د 2 اربا روپۍ جانی خیل پیکیج په نامه ترکیاتی پروژې روانې دي جانی خیلو کې د ځایي خلکو په وینا سره د پاسه 2 کلونو راهسې امنیتي وضع خرابه شوې چې پر ضد سیمه کې پراخې مظاهره او پرلتونه شوې دي او ان وخت کې د پاکستان فوج او پولیس د غلطه د وسلوالو زید هدفي عملیات هم کوي جانی خیلو د 2020 کال مارچ په میاشت کې د سلورو تنکی ځوانانو مړو موندل کې دوه ورځې نه ورځې او د جون په میاشت کې بیا 28 ورځې پر لټ وهاله وو چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت سره تر یوې موافقې ورسته پای ته رسیدلې وو عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
د کراچۍ په کیمپ کې افغان کډوال تور پورې کوي چې پولیس یې بې ځایه تنګوي، او هغه افغان کډوال هم گرفتاروي چې قانوني دغلته د استوګنې یا یعنی پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري. دوی دا تور هم لګوي چې پولیس ترې پیسې اخلي او بیا یې خوشي کوي. د افغان کډوال د خپل غربت له امله شکایتونه کوي، وایي چې پیسې نه لري او پولیس ته د رویې له وجې نشي کول چې کار روزګار وکړي. بلخوا پولیسو ویلي چې د سپتمبر له 9 تر 18 پورې شاوخوا 600 غیر قانوني کډوال گرفتار کړي دي. پولیس د کدي کډوالو دا تور ردوي چې ګواکې له دې بې ځایه تنګوي او یا هم پیسې ترې اخلي. نورحال نیاز علي راکوي.
د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت افغان کډوال وای د نیولو لړۍ لا روانه ده، او دوی د یری له کبله د کیمپ بهر نشي وتلی. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت یو کډوال حاجی محمد جان د ستمبر په 18 مشال لیډیو ته وویل حکومتي چارواکي بیا بیا وایي چې قانوني اسناد لرونکي افغانان نه نیول کیږي، خو په دې کې هیڅ حقیقت نشتا.
شیر موږ په ځاپي او په جمع پیسو باندې مشکلي مزوري ته مونږ پریږدي، سار بچی رسخا واخلي په نفر ونی په کار باندې دی ورو ورو دغه نه روپۍ را کا عدالت کې پیسې وغواړي چې ته وینې کورونا تر معلوم دی په کباړی کې نه پرېږدي، په کراچۍ کې نه پرېږدي، په روټه نه پرېږدي. نو اخر موږ ته به یو لار راکوي، نو یو لار خو را سره وکړ. نو که ښځې نن یو لار په دوه پلانکو شي د ښځو سره لار د وایوګانو ته هغه وولې عدالت ته پیش کړي. نن د مونږ خوندې او مندې ماشومان او په جیل کې پراته دي، بغارې وایي چې غارې وایي.
په یاد کیم کې میش یو بل ځوان محمد اسماعیل بیا وایي د خواري مزدورۍ لپاره د کیم بهر نشي وتلی او کزینو پولیسي نسی. نوموړی وایي چې د سور زر حسي په کورونو کې بند پاتې یو.
کراچۍ کې نن سبا د دومره ډېرې ستونزې دي چې بغیر کارت والا ټول نسی، پولیس یې تنګوي، پر دې سپراوی باندې موږ خپل کاروباري کار کوو، روزګار کوو، موږ بار د دې شان د لاس څخه بار نو وتلی، پولیس مو تنګوي. بیا وایي پار څوک په سر باندې غریب کسان بیا غونه پیسې اخلي، بیا واپس خوشی گئی. آن تر دې چې هغه اوسم ډېر کسان دي کاټو والا چې هغه په جلونو کې پراته دي.
یو بل کډوال حمید الله بیا وایي د کورنۍ سره 15 کالا د کډوالو په بیا بیلو کیمپونو کې تیر کړل، خو اوس یې پولیس وار په وار نسی او ادي جونې سخت اغیزمن شوې دي.
هر نوسته بیروزګاری دي، د کل عام دل ټول پریشانی ده، حال کې دي، اواز څوک نه اوري، څوک اوري عمل لګي، موږ ډېر پریشان حال کې. او د افغانانو د ټول روزګاردار خلک دي، د ټول د بابا ماجد کیمپ کې ناس سلا بارا 100 روپے بابا کراچی کے گٹے او چونو ل 600 روپے اخر 600 روپے پیو کال کے نس برابر ہو لگ او مونگ سنگ او کو مونگ سو گنا دے تو مونگ دا گنا مونگ افغانیو مونگ مسلمان او دا گنا دے.
د کراچی پ افغان کیمپ کی دی اسکول استاد شاولی خان بیا وئی د خلق سر پ کورونو او دکانونو کی د خوراک شین ختم شوی، گرانی هم زیاته شوی دا، او خواری مزدوری لا نشی وتلی.
یو ہفتہ وش وش خلق نہ کار تلای سی، کم کسان سی دلی خپل دا بزنس چلے شاپ کیپران دی دی سره سکم سٹاک اوس اویلیبل دا، نو هغه په ختمې دو دا اوس دی مزید نس کولای سي مارکیټ ته لاړ سي نور مال دکان ته راوړي، نو دا مشکلات دا. بل من سکم افغان ریفیوجی اولډر یو، من سره دا د بینک سټیټمنټ او دا ایزی پی سجیس کې اقدام نشته چې من غو ته پیمنٹ آنلاین وکړم دی مال را ته ډیلیوري کړي.
د کراچی پولیس د افغان کډوالو دا تورونه بیا بیا رد کړي او وايي یوازې هغه افغان وګړي نسی چې پاکستان کې د ژوند کولو اسناد نه لري. د کراچی پولیس ویان سہیل جو کیو مشال ریډیو ته ویلي د 9 ستمبر نه تر 18 ستمبر پورې د خار په بیا لا بیا لسمو کې شاو خواش پک سو کډوال د قانوني اسناد نه لرلو په تور نیولې دي. د نوموړي په وینا د حکومت تلار خاين ورستوي غیر قانونه کډوالو په ضد پولیسو کمپاین پیل کړي دي. په کراچی کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په داسې حال کې پیل شوی چې د سن گورنر کامران ټسوري او نورو سرکاري چارواکو د ستمبر په 18 ویلي وو چې مرکزی حکومت د افغان کډوالو د هیواد نه د وستلو پریکړه کړې ده. هم په دې لړ کې بیا د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ستمبر په 15 ویلي وو چې غیر قانونه کډوال د پاکستان په خوره د وسیدو حق نه لري او دوی به بیرته لیږل کیږي. بلخوا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د افغان وګړو په نیولو سخت اندېښمن دي. او په دې لړکی د سن گورنر، اعلی وزیر، پولیسو مشر او نورو سرکاري چارواکو ته هم خطونه استولې دي او ترې غوښتې دي چې په کراچۍ کې قانوني میشت افغانانو نیول او زورول باید بند کړی شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال میشت دي او د دوی د پاتې کېدو موده سخ کال د جون په 1.5 پای ته رسیدلې، خو تر اوسه حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې. او بیا په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی وایي ادارې په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو خبر دي. د پاکستان د حکومت سره دغه مسله شریک کړي او ترې غوښتې دي چې د افغان کډوالو نیول او زورول باید ودرول شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اردنکو د پاکستان نوی سپریم کورٹ نوی چیف جسٹس جسٹس قاضی فیضی صاحب پرون د خپل دندې لوړ کړی دی. دغه په اړه ویل کیږي چې د پارانې ټاټوبه د بلوچستان پښین دی. په بلوچستان کې بیا په دغه صوبه کې بیا مدني فعالانو له نورو شبو سره تعلق لرونکو کسانو د چیف جسٹس په توګه د قاضی فیض عیسی د ټاکنې هرکلی کړی دی او دوی بیا په عین وخت کې هیله هم خولې چې هغه به د بلوچستان د سرشمیرنې مسله او همداراز د هلته د لادرکه کسانو چې کومه ستونزه ده د دې دواړو موضوعاتو په حلولو کې د دې مسلو په هوارولو کې به د خپل رول ولوبه وي. تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د سپریم کورٹ د نوی چیف جسٹس قاضی فیض عیسی تعلق د بلوچستان د ضلع پښین سره دی چې له امله نه هوازی په صوبه کې د ژوند د بیلابیلو برخو لخوا ودته تود هرکلی سوی دی، بلکې هیله ښکاره کړې ده چې د هیواد بیا په خاصه توګه د بلوچستان سره تړلې فیصلې به نوموړی پر وخت وکړي. په دې اړه د بلوچستان نېشنل ګوند د کوټ صدر غلام نبی مری و مشال ډیډو ته وویل چې په روان کال کې چې کومه مردم شماری یا سرشمیرنه سوی ده، په هغه کې د ده په خبره چې د یو پلان لاندې د بلوچستان صوبې د نفوس شمیره نږدې 1 میلیونه کم ښکاره کړل سوی ده.
په دې مردو شماریانو باندې زموږ کم سیاسي پارټیانې وي، زموږ قبایلي معتبرین وي، مشران وي، سیول سوسایټي وي، یا نور خلکو تقریبا یو ډېر سم رول پلی کړی وو، لیکن تقریبا زموږ هغه فیګر چې دی 2 کروڑ 14 لک 14 لک ته رسیدلی وو. لیکن بیا کم سی سی آی میټینګ وسو په دې باندې چې دی زموږ تقریبا 70 لک کټ ولګوله کم کړله. نو دا یو ډیره چې دی تشویشناک خبره ده زموږ لپاره. زموږ د توقع چې قاضی عیسی فیض لپاره یو ډېر غټ چیلنج دی چې په دا وخت باندې دی د بلوچستان سنف سوایل دی او دی د سپریم کورٹ چیف جسټس جوړیږي او دی په مخ باندې بیا دغه بلوچستان کیس پروت وي. کم از کم دی بلوچستان دغه مسله په سنجیدګي باندې پورته کی.
بلی غاړی ته د بلوچ ملت پاله یعنی نېشنل ګوند مرستیال مرکزی مشر ډاکټر اسحاق بلوچ وایي چې د لادرکه بلوچستانو ستونزه یوه انساني مسله ده. په کار دی چې چیف جسټس قاضی فیض عیسی ودې ته په ځانګړې توګه پاملرنه وکړي.
د مسنګ پرسنز خو ډېره غټه مسله دي او زموږ ډیمانډ د دې فیملیز د ګډو ډیمانډ دا دی چې وایي یو سړی جرم کړی دی، یو سړی چې دی غلطي کړی دی، نو هغه ته آئین او قانون مطابق باندې چې سزا ورکه. تم سنگ پرسن بازاب کا پکوٹ کے پیشے کا کوٹر سزا ورکی دیم قبولی دے خاندان قبولی معاشرہ قبولی دا خود ډیر ډیر غټ مسئلہ دی. دلتا آئین او قانون پاسداری نیستا، یعنی اپ تارمین ترمیم بات چھ دے آئین کے اغا وا کو اختیار چھ صوبو تے دے ورکڑے دے وفاق اغا سے نچ کھڑے دی او مجیل لارو کم اس کو موس چھ دے اعلی عدلیہ نو قاضی صاحب ار وا کو اختیار صوبو تے ملا سو دے اغا واپس
دلته ډېری کارپوهان په دې باور دي چې راتلونکي وخت د چیف جسټس قاضی فیض عیسی لپاره یو لوی چیلنج دی. په دې ترڅ کې د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې مشر منیر کاکړ ایډوکیټ وایي په کار دی چې سپریم کورټ هر میاشت د اسلام آباد سره سره په 4 واړو صوبو کې د کیسو اورېدنه وکړي او دا ډول به د خلکو ډېرې ستونزې هوارې سي.
څلور پنځه کیسونه چې زما په نظر باندې قاضي فایز صاحب د خپل دور کې چې د آئین د سپرمیسي او د آئین د بالیدو لپاره او د آزاد عدلیه لپاره چې کوم کردار ادا کولی شي، کله تر ګردو غټ کیس دی چې مشرف چې دی سیټ وکار چې یو ټریبونل جو کمیشن جوړ شوی، یو ټریبونل جوړ شوی او هغه چې سزا کړی او بیا د لاهور های کورټ هغه سزا چې د معطل کړه هغه اپیل پینډینګ پروت دی، باید د قاضي فایز صاحب پر دا باندې د آئین د سپرمیسي لپاره خپل دا کیس فکس کړي او باید دا فیصله کړي. دویمه خبره در کوم چې فیض آباد رنه په والا باندې د کم ججمنت راغله دی په کیس کم کردارونو پر هغه خلاف ریویو پروت دی، باید دا فیکس شي. دریمه دا وخت تر ګورده مهمه مسله چې د کلی الیکشن چې دی په نوې ورځ کې د آئین ضرورت دی په دا باندې پټیشن پروت دی، دا ډیره مهمه مسله ده چې دا ډیسایډ کړي.
شاغلی کاکړ زیاته کړه چې په اتم اگست په کوټه کې د ځانمرګ برید په اړه هم یو درخواست دا وخت په سپریم کورټ کې پروت دی. په کوم کې غوښتنه شوی ده چې د یادې پیښې په اړه دی د کمیشن ریپورت د سپریم کورټ د پریکړې برخه جوړ کړل سي. د دمونی ورده چې په کال 2014 کې د اگست په اتم نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې یو ځانمرګ برید شوی وو. په کوم کې شپږ پنځوس وکیلان، دوه خبریالانو او د دوو خبریالانو په ګډون د اویو څخه زیات کسان وژل شوي او یو شمیر نور زخمیان شوي وو. که څه هم هغه وخت د سپریم کورټ د جج په توګه جسټس قاضي فایز عیسی په مشرتابه کې کمیشن خپل رپورټ جوړ کړی وو، په کوم کې چې د بلوچستان د نامنې په اړه په حکومتي استخباراتي او امنیتي ادارو نیوکې کړې وې. خو د قانون پوهانو په خبره چې د وو کلو د تیرېدو وروسته هم هغه رپورټ د سپریم کورټ د پریکړې برخه نه دی ګرځېدلی، ځکه چې د دوی په وینا هغه وخت د پاکستان د کورنۍ چارو پخوانی وفاقي وزیر چودري نثار د کمیشن پر یاد رپورټ اعتراضونه په سپریم
کورټ کې جمع کړي وو. رپورټ پاکستان کې د سوداګرو د اتحادیو مشرانو د پټرول او ډیزل او لړو بیوندې خمن کړي دي. دوی وایي له دې سره به ګرانی نور هم سیوا او عام خلکو ته به ژوند کول مشکل شي. دوی زیاتوي چې د تیلو لړې بیې پر صنعتي سکتور هم بدې اغیزې کوي. په داسې کې د اقتصادي چارو ځینې پوهان بیا پر حکومت غږ کوي چې د ورځني استعمال شیانو بیې کنټرول او د مالیې غونډولو خپل نظام چې دی هغه اصلاح کړي. له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ.
فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس یا د پاکستان د سوداګرو مرکزی اتحادیه په نگران مرکزی حکومت سخت ټکونه کړی دي چې د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپے نرخ 1300 روز راسي په خکېدو روان دي، خو بیا هم دوی د پټرول او ډیزل په درخونو کې ډیر غټ زیاتوالی اعلان کړی دي، کوم چې نه یوازې عام ولس او د دوی د اخیستلو توان ډیر اغیزمن کړي، بلکې صنعتکار او کارخانه دار یې هم بد اغیزمن کړي دي. خیبر پختونخوا کې د صنعتکارو د اتحادیه یو مشر محمد اسحاق خان د سپتمبر ول سما مشال لیڑو تو ول
زمگا ہے تباد انڈسٹری اسٹیٹ کی تقریبا 200 نبر کارخانے الریڈی بند شوے اور مخکم داخکاری چے چونکہ دا بجلی کاسٹم زیاد شو او دین پس با بجلی بدی نورم اندازہ داد جے زیادتی گیس ہم دی زیادتی اگر ٹرانسپورٹیشن کاسٹ پاگا کی زیادتی گی دویما خبر داد چے کم زمگا لوکل اگے دے اگر ٹرانسپورٹیشن دلتا نے چے کم بیا نور پنجاب تا سندھ کراچی تا مالو نزی پاگا بے افیکٹ رازی اساس پر فوڈ پروڈکٹس راضی پر ڈیلی آغا باندھے راضی لوکل چکم ٹرانسپورٹ یوز کی گی نو ہر یو شے بستا سو گرانی گی کاغا اشے خوردونوش تھی کا سامان دے کا ہر یو شے دے
دا چولی پا پاکستان کی رتیلو گرانے دو سرا سمدستی ہر یو سیز گران شی نو قادی اعظم اسلام آباد پہنتون کی دا معاشیات استاد پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال وائی دلتا زیادتر بجلی پا تیلو پیدا کی گی نو چھ تیل گران شی بجلی ہم گران شی او بیا دا بجلی سرا ہر روزگار تڑل دے نو زکر دا اثر دیر زیاد ہوئی
یو ریزن دای چھ پاکستان کی منگا ہائی شیر چھ دے زمنگا دا بجلی دا پیدا کی دو ہم پا فرنس آئل بانی جوڑو یعنی نور دنیا کی چھ کم دی بجلی چھ کم جوڑی گی آگا یا نیوکلیئر نہ جڑے گی یا دوبو نہ جڑے گی ندی وجہ چکل دا پیٹرول پرائس منگتا سیوا کی نو اگر ڈائریکٹ زمن سرا دا بجلی قیمت چھ دینا اگم خیجی کچھ سو کم بجلی یوز کئی نہ دا پارا کاسٹ آف پروڈکشن سیوا شی او دا غیر سرا پا مہنگائی بنے ڈائریکٹ اثر فیوزی دا زمن دا پارا دا ٹول نے آسان طریقہ دا دا گورنمنٹ دا پارا چھ بس سمپل قیمت ٹیکس سیوا کا رکا منگا دا ٹیکس ریوی نہ ٹارگیٹ چھ دا نور جگن نہ پورا کی نو دا زمن سرا شارٹ کٹ طریقہ دا چھ بس پاوام مانے بوجھ اور واچھو دا آئی ایم ایف کنڈیشن چھ دا پورا کا
نمول جاتے وی چھ مائی شتخ کول لپاره باید د عام اولس د خستل توان خکړل شي او هغه داسې ممکن ده چې دوی ته اسانتیا ورکړل شي
په کار دي چې را مونږ یو عام کنزیومر چې دی یو انډیویډوال چې دی هغه ته میکسیمم ریلیف ورکو په زیات د پرچیزینګ پاور به امپروو شي پرچیزینګ پاور امپروو شي هغه به نور زیات اکونومیک ایکټیویټیز کې چې هغه بنوالي او د ګروت لپاره پکار د چیرې یو کنزیومر پرچیزینګ پاور چی خی
د پامړ نه چیرې پاکستان نگران حکومت د سپتمبر په 15مه د پېټرول نرخ سباندې شپږ روپے او د ډیزل نرخ سباندې 10 روپے لیټر سیوا کړي. حکومت دریز لري چې په نړیوال مارکیټ کې د تیل نرخونه سیوا کېدو له وجې او د ډالر په مقابله کې د روپے کم نرخ له وجې دوی نرخونه سیوا کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې کېدونکو دي د خبرونو لنډیز به واورو. اسلام آباد کې ترګرای زده د عدالت نن د پښتون ژغورنې غورزنګ دی او مشر د قومي سملې د پخواني غړي علي وزیر په شمول د غورزنګ نورو یو شمېر غړو ضمانتونه منظور کړل. نن په ترګرای زده د عدالت کې دوی ضمانتونه تر منظور دي وروسته د پښتون ژغورنې غورزنګ یو وکیل شاه پټک مشال دوی ویل چې مقبلانه لا هم نه دي خوشی شوي. د خیبر پختونخوا د بنو د جانخیر اوسیدونکو نن د سیمې پر امنیتي پوستو د عامو خلکو د زورونو پر ضد احتجاج وکړ. د سیمې د اپوزي مرکز مخې ته په احتجاج کې سلګونه ځوانانو، فعالانو او مشرانو ګډون وکړ. وزارتچانو وویل پر پوستو د زورونې تر څنګ هلته زیاتره وخت لارې تړل کېږي او ګرځبندیز لګول کېږي چې له امله د دوی په خبره د خلکو ژوند اغېزمن شوی دی. بلخوا بیا د سیمې ځینو انتظامی اپوزي چارواکو د نمونو نښولو په شرط مشال دوی ته ویلي چې په سیمه کې د امنیت لپاره کار کوي او کړنې د ولس د ژغورنې لپاره دي. نن په پاکستان سپریم کورټ کې د چیف جسټس قاضي فایزي صاحب په مشرۍ د ټولو ججانو جرګه د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ 2023 قانون په اړه اورېدنه پیل کړې ده. د چیف جسټس په حیث د قاضي فایزي صاحب د اولنۍ اورېدنه ده. نوموړي پرون د خپلې دندې سوګند پورته کړې. د پاکستان په عدالتي تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د سپریم کورټ یوه اورېدنه د دې هېواد سرکاري ټلویزیون نیغ په نیغ خپروي. د کراچۍ پولیس وایي د سپتمبر له نهمې څخه تر 18مې پورې له دې ښار شاوخوا 600 افغان کډوال د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولي دي. د کراچۍ پولیسو ویاند سهیل جوکیو پرون مشال دوی ته ویلي چې دا ګرفتارۍ د حکومت د هدایتو تر رڼا کې کړي. خو په کراچۍ کې هم یو افغان کډوال محمد اسماعیل بیا مشال دوی ته ویلي چې پولیس هغه افغانان هم نیسي او ځوروي چې پاکستان کې اوسېدو قانوني اسناد لري. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي نن یې له امریکا سره د زندانیانو تبادله ترسره کېږي. د وزارت ویان ناصر کنانی نن په تهران کې خبریالانو ته وویل چې 15 امریکایي زندانیان به څو ساعتونو وروسته له ایرانه قطر ته روان شي. د نوموړي په خبره په امریکا کې د ایرانو زندانیانو له ډلې دوی ایران ته ستنېږي. یو یې دویم یو هېواد ته ځي او دوه نور به یې په خپله خوښه په امریکا کې پاتې شي. د مشال ریډیو لن خبرونه اوس پر شوې بلې موضوع ته. ملګری ملتونو وایي پر اوکراین د جګړې له پیل راځي په روسیه کې بشري وضعیت د پام وړ ترینګلې شوی دی. د ملګرو ملتونو څېړونکو د خپلو موندنو رپورټ نن د ګل پر خپور کړ. کرملین تر اوسه د ملګرو ملتونو پر دې رپورټ تبصره نه ده کړې. تفصیل له اسدالله لودی نه اورو.
د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې روسیې د اوکراین د جګړې له پایل راهیسې په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپلې ده. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپورتره ماریانا کتزروا په خپل دې راپور کې روسی چارواکي په پراخه کچه د جګړې د منتقدانو په ناقانونه نیول کېدو تورن کړي دي. په راپور کې راغلی چې نیول شوي کسان د دوامداره شکنجې او بد چلند له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. رویټرز خبری اجنس لیکلی په تیرو 14 کلونو کې د لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د دغه سازمان د 15 دایمي غړو له ډلې په وه غو کې د بشري حقوقو وضعیت ارزوي. روسیا، امریکا، فرانسا، چین او بریتانیا د ملګرو ملتونو دایمي غړي دي چې په امنیت شورا کې دایمي څوکۍ لري. د ملګرو ملتونو څېړونکو په روسیا کې هغه قانوني محدودیتونه مستند کړي چې د مدني ټولنې د ځپلو او د بشري فعالانو یا د نورو هغو کسانو ته د سزا ورکولو په خاطر لګول شوي چې د جګړې منتقدان دي. په راپور کې راغلي چې دغه قوانین تر ډیره په تاریخجنه بڼه عملی شوي چې ورسره په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپل شوي او د آزادو رسنیو فعالیت یې درولې دی. د راپور لمخې پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره مسکو د خپلو مخالفانو او د دوی پټکو خائنانو د سزا لپاره پیاوړي قوانین جوړ کړي دي. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر چې د شویو څېړنو مشري کړي تور پورې کړي چې د ماموریت پر مهال روسیې د مخنیوي هڅې کړي او دا د دې پټکو د بشري حقوقو ژمنتیا ته د سیاسي ارادې کموالی ښیي. مسکو له وړاندې ویلي وو چې د بشري حقوقو د وضعیت معلومولو له دغه څېړنې سره همکاري نه کوي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د دوشنبه په ورځ ویلي چې دای د ملګرو ملتونو د راپور په اړه تبصره ځکه نه کوي چې تر اوسه یې لوستلی نه دی. مسکو تر دې وړاندې د دوی د بشري حقوقو په تړاو نیوکه به بنسټه بللی او په اوکران کې د ملکیانو د هدف ګرځولو راپورونه رد کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د بخنی نړیوال سازمان وایي د زرګونو افغان جنو راتلونکو او هیله له خطر سره مخامخ دي. د سازمان د خبره د تور پورس په ټولنیزه رسنۍ ایکس کړي او ټینګار کړي چې طالبانو باید په دې اړه پوښتنه وشي. اخوا ته مده د ملګرو ملتونو په اتویایم عمومي غونډه کې چې د ګل پورس پیلېږي د افغان جنو پر حقونو وضعیت هم بحث وشي. صفی الله ستانکزه نور جزئیات راکوي.
د بخنې نړیوال سازمان وایي د افغان جنو د حقونو د اعادې لپاره باید سمدستي اقدام وشي. دغه سازمان په ایکس شبکه کې په یو لړ بیانونو کې ویلي څه باندې دوه کاله د مخه د طالبانو په بیا واکمنېدو د میلیونونو افغان جنو د پرمختګ هیلې او خوبونه مات شول. د بخنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د نجونو د حقونو د تامین لپاره خپله هیڅ ژمنه نه ده پر ځای کړې او لا محدودیتونه زیاتوي. دغه سازمان یو وار بیا د هغه پر لیکه آنلاین یا غوښتنلیک لپاره د لا زیاتو لاسلیکونو د ټولېدو او ملاتړ غږ کړی چې هدف یې تعلیم ته د افغان جنو د پریښودو او د افغان ښځو په ملاتړ غږ پورته کول دي. د بشري حقونو دغه ملاتړ یې د ملګرو ملتونو د اتاویایمې عمومي اسامبلې په درشل کې د افغان ښځو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش تېره اونۍ وویل په عمومي اسامبلې کې به د افغان ښځو د حقونو په اړه بحث وشي.
The question of the rights of women and girls in Afghanistan.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پوښتنه په جدي توګه زموږ لپاره مهمه ده. دا به یو له هغو موضوعګانو وي چې په اجنډا کې به اساسي ځای ولري. طالبان د 2023 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. له هغې مودې راهیسې طالب چارواکو له شپږم ټولګي پورته لکونه افغان نجونې له ښوونځیو منع کړي. همداراز د 2023 کال په وروستیو کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. طالبانو د افغان میرمنو د کارونو مخه هم تر ډېره ډپ کړه او په کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو کې چې ملګري ملتونه هم پکې رانغاړي د ښځو د کار مخه ونیوله.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
په خوست کې خار کې د 15.5 میلیون افغانۍ په لګښت د یو شمېر لارو کوڅو په خولو ځینو لختو جوړولو کارونه پیل شوې دي. په خوست کې ځای طالب چارواکي وایي په دې ورستیو کې خوست خار لپاره 112 میلیون افغانۍ پرمختیایي بودجه منظوره شوې چې د دې پروژو په تعقیب به ځینې نور کارونه هم پیل شي. بل ورته د خوست خاریان وایي د نو سړکونو لختیو پیاده روانو په جوړېدو سره په ښار کې ټرافیکي ګڼه ګوڼه کمیږي، چاپېریالي ککړتیا له منځه ځي او ښار ورسره ښکلې کیږي. نور حال د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د خوست خار د اولې دویمې او درېیمې ناحیې په سیمو کې د ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه د سړکونو د پخولو او لښتیو د اساسي جوړولو په دریو پروژو کار پیل شو. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د روان مریض کال لپاره ښاروالۍ ته 112 میلیون افغانۍ بودیجه ورکړل شوې چې په اول ګام کې د 450 میلیون افغانۍ په لګښت ورباندې اړینې او بنسټیزې پروژې پیلېږي. خوست ښاروال الحاج بسم الله بلال مشال راوړي ته وویل
درې پروژې دغه دي چې یو کل 450 میلیونه په دې باندې لګښت دي چې دې کې به په اساسي ډول سره لختي او سړکونه جوړیږي. په انشاءالله کم وخت کې به هغه پروژې چې هغه تدارکاتي مرحلو کې دي هغه به انشاءالله سرته رسېږي چې هغه به افتتاح شروع کیږي.
په خوست ښار کې د نویو پرمختیایي پروژو په پیلېدو ښاریان، کاروباریان او سوداګر هم خوشحالي څرګندوي او غواړي چې مسؤولې ادارې باید د ښار صفایي، اساسي سړکونو، لختیو او نورو رغنیزو برخو کې خپلې هڅې ونه سپموي.
نوم یې عبدالله ده. باید سړکونه هم په معیاري ډول جوړ شي، تر کولې باید پوره وي. دوهم ځل داسې نه وي چې دا بیا رغونې ته اړتیا ولري. سړکونه لختي ډیر ضرور دي. باید یو لاس او شل متره کې دې ته باید صندوق ولګېږي تر څو د خزالې او چټلۍ سامان مغې ته ویروچول شي. دا داسې نه وي چې دغه بیا لختی ته ورسی لخته ډاک وي.
د خوست خاریان وایي د سړکونو لختیو او پیاده روانو په جوړېدو سره ترافیکي ګڼه ګوڼه کمیږي، چاپریالي ککړتیا له منځه ځي او خار ورسره ښکلا پیدا کوي.
ایمونم ولی رحمان د اسمل خلې ولسوالۍ ما دا خو ډېر ضروره خبره د پوښې د سره مریضۍ ورکیږي، د سره خورش کمیږي ودرېدل. دا باید جوړ شي، په ښه ډول جوړ شي، مواد ښه صحیح وربیچولی شي. ماته مې دا غوښتنه ده چې باید دغه وایي کسي چې دا مواد صحیح دي که نه دي صحیح.
بل لوري ته د خوست ځایي چارواکي وایي دوی لپاره د پروژو کیفیت لومړیتوب لري او له ټولو پروژو په منظم ډول څارنه کیږي. د والي مرستیال محبوب شاه قانت وویل
هیڅ کله داسې نه دي شوي چې په یوه پروژه کې دا چا شخصي جیب په نظر کې نیولی وي، بلکې ټول ملت او خاصتا دغه پروژه چې سرته رسیږي په هغې کې د هر ملګري دا فکر وي چې دلته باید به کیفیته کار وشي.
د یادونې وړ ده خوست ښار چې په پخوانۍ نقشه په کم ځای کې جوړ شوی، د نفوسو او د شته موټرو د ګڼه ګوڼې په پرتله کوچنی دی. خود امنیتی اندېښنو له کبله د ځینو مخکینیو بندو کوڅو څخه د موانعو لرې کول، په ځینو سړکونو د لویو څراغونو نصبول او د یو شمېر نویو سړکونو اساسي رغونې سره په خوست ښار کې څناڅه ګڼه ګوڼه کنټرول شوي او د پخوا په شان د اوږده وخت لپاره خوست ښار ته د موټرو داخلېدل ډېر وخت او زیات انتظار نه غواړي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومان خوندیتوب کمیشن چارواکي وایي حکومت له 300 کالو څخه کم عمره ماشومان لپاره د جمینایل عدالتي نظام د 2023 زیدیز د قواعدو منظوري ورکړې او ویلي دي چې ډېر ضربا د سوبې په وو ډویژنونو کې د بندي ماشومانو د بیا بحالۍ مرکزونه جوړوي. بلخوا د ماشومانو حقونو فعالان د حکومت د اقدام ستایي، خو وایي چې حکومت شاوخوا دوه کال وړاندې په بنو پېښور کې د بیا بحالۍ مرکزونو جوړولو ژمنه کړې وه چې هغه لا هم نه ده پوره کړې. دوی زیاته کړې د قانون له مخې باید له 300 کالو څخه کم عمر ماشومان په جیلونو کې ونه ساتل شي. تفصیل د انیسې اجمل په رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب کمیشن مشر اجاز محمد خان وایي چې حکومت ډېر زر په صوبه کې د ډیویژنونو په کچا په جیلونو کې د بندي ماشومانو لپاره د بیا بحالۍ مرکزونو یا د ریهبیلیټیشن سنټرو جوړولو ویلي دي. نوموړي د سپتمبر په 18 مشال ریډیو ته وویل چې حکومت له 300 کلونو څخه کم عمره ماشومانو لپاره د جوبینایل عدالتي نظام د 2023 کال د قواعدو منظوري ورکولو سره ویلي چې تر دې قانون لاندې به د بیا بحالۍ مرکزونه جوړوي.
It's good provincial government che gande full commitment da ho tiksha o matlab da commitment o shera rehabilitation centers che gande no roba 7 division headquarters ke jodi filhal che gande no juvenile sections di tamam jurno ke koshish da che matlab agi che gande no separate sath de shi de sara sara che gande no already da chuk ke home department direct domain de no kavim khan de che
اجاز محمد خان وایي چې د خیبر پختونخوا په جیلونو کې دا مهال له 300 واخلي تر 350 پورې ماشومان بندي دي. دا چې د ریهبیلیټیشن یا د بیا بحالۍ او د ابزرویشن یا د څارنې مرکزونو کار سوي. په دې اړه په ملکنډ کې د ماشومانو لپاره په جوړ عدالت کې وکیل سنگین شاه وایي چې د بیا بحالۍ په مرکز کې د ماشومانو لپاره طبي او نفسیاتي ډاکټران موجود وي او د دې ترڅنګ د هغې خوړو او د اوسېدو حالاتو ته کتنه کیږي. هغه د څارنې د مرکز په اړه بیا وویل چې په دې مرکز کې زیاتره هغه ماشومان وي چې مجرمه نه وي ګرځول شوي او له هغې د لوی عمر کسانو پسیر پختنی گربیشنی نه کیږي او نه هم ورسره د لویو پسیر چلند کیږي.
امپورټنس یې ډیر زیات د ریبیلیټیشن سنټر خو دی دی خو د دین مخ کې جنینو ابزرویشن هومز پر جوینل چې کوم افندرز دی هغه لپاره ډیر زیات ضروری ځکه چې اکټ وی چې د سپیشلی دین کی ډیورینګ انویسټیګیشن کنه اوس یو جوینل یو ماشوم چې بیلو 18 دی داغه د پر بیا سپیشل ټریټمنټ ابزرویشن هومز سپیشل میکانیزم پرووایډ کوي د جوینل افندر د انټروګیشن انویسټیګیشن د پر بل دا کسټډی چې دا نو هغه کسټډی هم منه دا خو که سپوز دا چې افنس یې جاي کې کسټډی ضروری دا نو هغه هم د ابزرویشن هوم باندې تانه نبیلی تانه کې بني بیا ابزرویشن هوم یوازې استابلیش کول نه دی، هغه کې هغه هایجین او انوایرنمنت او پکی او بجلی او بیا دا ماشوم چې دی نو داغه دغم پکار دی، چوکیداری هم پکار ده.
سنگین شاه دا هم ویل چې د صوبې په جیلونو کې زیاتره هغه ماشومان بندي دي چې په د نشئی موادو د کاروبار کوونکو سره د کار کولو، غلا او د جنسي تیریو تورونه پورې شوي دي. خو په دې کې بیا ځینې داسې ماشومان هم دي چې د مرګ کولو په مقدمو کې بندي دي. هغه زیاته کړه چې د ډیویژن په کچا د بیا بحالۍ مرکزونو جوړېدو وروسته به بندي ماشومان د نورو ښارونو د جیلونو پر ځای په خپل ډیویژن کې د هغو مرکزونو ته لیږدول کیږي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومان حقونو لپاره کارکوونکي د تیرې سمودې راهیسې له حکومت دا غوښتنه کوي چې باید په ار ډیویژن یا سله کې د په جیلونو کې د بندي ماشومانو د بیا بحالۍ مرکزونه جوړ کړل شي چې پکې هغوی تعلیم او روزنه ترلاسه کولی شي او دا شان په راتلونکي کې بیا په یو جرم تورن نشي. خو د ماشومانو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې ګروپ ډیولپمنټ پاکستان یو چارواکي عمران ټکر بیا وایي چې حکومت شاوخوا دوه کاله وړاندې په بنو او پېښور کې د بندي ماشومانو لپاره د بیا بحالی مرکزونو جوړولو شمنه کړې وه، خو هغه هم لا تر اوسه نه ده پوره کړې.
قانون دا وایي 2018 جوینال جسټس سسټم ایکټ دا وایي چې ماشوم به جیل ته بالکل نه ځي که هغه کنوکټډ دی او که هغه انډر ټرایل دی. دې به ځي ریهیبلیټیشن سینټر ته. بیا انفارچونیټلی زموږ په ملک کې هم او زموږ په صوبه کې هم تر دې دمه یو جوینال ریهیبلیټیشن سینټر بالکل قانون نو رولز حقوق عملی کول انشور کی گئی بچوں کے دعوے کی گی وادیم کی گئی والے عمل نہ کی گی اور قانون دا وہی رولز دا وہی ایک معشوم انڈر ٹرائل دے اور کرے کنویکٹڈ دے نو دی به په جیل کې نه چولی کېږي. دا د ته د رایټس وایلیشن دی. دی به په ریهیبلیټیشن سینټر کې چولی کېږي.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب کمیشن مشر اجاز محمد خان وایي چې په بنو کې د بندي ماشومانو لپاره د بیا بحالۍ مرکز ودانی جوړ شوی، خو له حکومت سره د وسایلو کمی له وجې دې مرکز لا کار نه دی پیل کړی. د نوموړي په خبره د خیبر پختونخوا حکومت په اگست میاشت کې د جوینایل عدالتي نظام د 2023 کال د قواعدو منصوري ورکړې وه چې دا شان په بیلابیلو مقدمو کې د تورنو ماشومانو لپاره د 2013 کال قانون په مکمله توګه عملي شي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن تر اوسه د په دې هیواد کې د عام انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړې، امریکا او برتانیا د پاکستان پر نگران حکومت غږ کړی چې آزاد، شفاف او پر وخت ټاکنې باوري کړي. په عین حال کې انتخاباتی کمیشن نگران حکومت ته په خط کې اندېښنه ښودلې چې په کابینه کې ځینې داسې کسان شامل کړي چې د سیاسي ګوندونو سره تړاو لري. په داسې حال کې چې دا وخت پاکستان کې نگران حکومت دی او دنده یې شفافو انتخاباتو ته لار برابرول دي، آیا دا به څومره ممکنه وي چې په هیواد کې آزاد او رڼه انتخابات وشي؟ د دې پوښتنو ځواب د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې.
امریکا له پاکستانی چارواکو څخه غوښتي چې د هیواد د قوانینو سره سم په خپل وخت آزاد او عادلانه انتخابات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر د سپتمبر په 14 دا خبره د پاکستان د ولسمشر عارف الوی د هغه وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې وکړه چې انتخاباتي کمیشن ته ویلې دي انتخابات باید د نومبر 6 پورې وشي چې د قومي اسمبلی د ماتېدو 9 ورځ جوړیږي. میلر خبریالانو ته وویل څنګه چې موږ د نړۍ نورو هیوادونو ته وایو موږ په پاکستان غکو چې آزاد، عادلانه، منصفانه او په وخت انتخابات وکړي او د بشري حقوقو اساسي ازادۍ او د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي. پر دې سربیره د شروع په ورځ په پاکستان کې د برتانیې های کمشنر جین ماریټ په اسلام آباد کې د چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا سره په لیدنه کې په پاکستان کې په آزادو، شفافو او ټول شموله انتخاباتو ټینګار وکړو. پین حال کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پاکستان نگران حکومت باندې غږ کړی چې په نگران کابینه کې د هغه کسان نه شاملوي چې ورلمخه له سیاسي ګوندونو سره وابستګي لري. دا په داسې حال کې ده چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پخوانی سیکرټری فواد حسن فواد په نگران کابینه کې شامل کړل شوی. په داسې حال کې چې امریکا او برطانیې پر پاکستان د شفاف او آزادو انتخاباتو غږ کړی، آیا دا به ممکن وي چې په هیواد کې شفاف او آزاد انتخابات وشي او که څنګه؟ په پاکستان کې د ټاکنو د سار نه حکومتي ادارې فری اینڈ فیئر الیکشن نیټورک یا فافین پخوانی مشر او د کوالیشن 38 په نوم د مدني ټولنې د شبکې مشر سرور باری د سپتمبر په 14 مشال ریډیو تول د پاکستان د آئین د اته سلوېختم 15 او 224 ماده لاندې دا واضح ده چې قومي اسمبلی د وخت پوره کېدو مخکې ماته شي نو انتخابات باید په نوي ورځو کې وشي، خو انتخاباتي کمیشن تر اوسه د انتخاباتو نیټه نه ده ورکړې او داسې فیصلې کړي چې داسې ښکاري غیر جانبدار نه دي.
الیکشن کمیشن د انتخاباتو د نیټې ورکولو پر ځای د حلقه بندۍ او نیټه ورکړې ده چې د هغې له وجې به ټاکنې ځنډیږي. زما او زما په شان د نورو طرف مبصرینو په نظر کې دا کار به ځینو سیاسي ګوندونو ته ګټه ورسوي. که په مجموعي ډول د کمیشن کارکردګۍ ته وکتل شي نو واضح ښکاري چې بې طرفه نه دي، خو بیا د الیکشن کمیشن لخوا په نگران کابینه کې د ځینو کسانو د ورګډېدو په اړه بیان راتلل هم یوه خوشاینده خبره ده.
د دې تورونو په اړه مو د پاکستان انتخاباتي کمیشن چارواکو سره د رابطې کوشش وکړ، خو هغوی مو ټلیفون ته جواب را نه کړ. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن په بیا بیا وایي چې یو بې طرفه اداره ده او یقیني کوي چې په هیواد کې شفاف او آزاد انتخابات وشي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اعلان کړی چې د نوو حلقه بندۍ وخت راکموي او دغه کار سخت کال د نومبر تر 13 پای ته رسوي. مخکې کمیشن د حلقه بندۍ او کار سرته رسیدو لپاره د ډسمبر 14 ورکړی و. کمیشن د سپتمبر په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلیو چې د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره تر سلا مشورې وروسته د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د حلقه بندۍ او موده راکموي چې مقصد یې په هیواد کې پر وخت عامو انتخاباتو ترسره کول دي. د سینټر فار پیس اینڈ ډیولپمنټ بلوچستان په نوم د وی غیر سرکاري ادارې مشر نصر الله خان مشال ریډیو ته ویل د نوې مردم شمارې تر منظوري د وروسته د نوې حلقه بندۍ په رڼا کې انتخابات کول یو آئینی تقاضا ده چې دوی یې حمایت کوي، خو بیا هم په پاکستان کې د مدني ټولنې او د ډیرو دا غوښتنه ده چې د جمهوریت لپاره په وخت آزاد او شفاف انتخابات ضروري دي.
پاکستان د آئین تقاضا د پکار دی چې فیر اینڈ فری الیکشن وسی او د آئین کې څو وخت یې هغه وسی. اوس په دې یو مسله نوې چې راغلی ده، تیر سینسس چې رپورټ وو په هغه کې دا فیصله دې وکړله چې روان الیکشن په مجر د نوي سینسس په بنیاد کوو، نو هغه هم آئینی تقاضا ده چې د الیکشن له مخه به دې نوي حلقې به جوړوي. نو دا مطالبه مو ده چې پکار دی چې په وخت الیکشن وسی. پاکستان د ګټو خلکو بیا خاصن د جمهوریت پسند خلکو د جمهوری قوتو دا مطالبه ده، د سیول سوسایټی دا مطالبه ده چې الیکشن په وخت وسی او فری اینڈ فیئر وسی.
سرور باری مشال ریډیو تویل په پاکستان کې په الیکشنز ایکٹ 2019 سوائن کې واضح دي چې د ادارو د صدر د انتخاباتي کمیشن ریټرننګ افسرانو او نگران حکومت سرول دي. نو په هیواد کې آزاد او رانه انتخابات په هغه صورت کې دي چې په قانون او آئین پورا عمل درآمد شي. مخکې پاکستان پیپلز پارټي او په هیواد کې نورو یو شمېر ګوندونو له انتخاباتي کمیشن نه غوښتنه کړې وه چې لاین سره سم دې زر د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د اګست په 9 ولسمشر عارف علوي د هغه وخت وزیر اعظم شهباز شریف په وړاندیز قومي اسمبلی ماته کړه. دا وخت د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په مشرۍ نگران حکومت قائم دی.
د ملي هیمن زیاده رپورت موردو د پیښور د لیډی ریډینګ روختون ډاکټران وایي په خیبر پختونخوا کې داسې کسانو شمېر په زیاتېدو دی چې د بکټیریا یا نورو میکروبونو ضد دواګانې ورباندې اثر نه کوي. دوی وایي د دې لامل دا دی چې خلک په خپل سر دواګانې خوري او په کلیوالو سیمو کې د مستند ډاکټر ته د تګ پر ځای له درملتونونو څخه انټي بایوټیک یا د جراثیمو ضد دواګانې اخلي. د پېښورې اوسیدونکي ارشد علي هم وایي چې له څلورو میاشتو راهیسې ناروغه دي، خو دواګانې ورباندې اغیز نه لري. دوی وایي د دې لامل دا دی چې د به په خپل سر دواګانې خوړلې. نور د وسیم سجاد په رپورټ کې ورپسې مستاسو لپاره یو سندره هم ساتلې.
د پېښور شپږشت کلن ارشد علي د تیرو څلورو میاشتو راسې په بیلابیلو هسپتالونو ګرځي خو دوایانې پرې اثر نه کوي. ارشد د تیرو څلورو میاشتو نه په بیلابیلو ناروغو اخته کیږي او د یو مرض نه لا خلاص نه وي چې بل پرې راغلی وي.
نو د دې ناروغتیا نه مخکې چې کومو ماته به چې کوم وړوکي وړوکي مسله وه، هغې دپاره به زه په خپله باندې میډیکل سټور ته تلم او ځان دپاره به مې مختلف قسم انټي بایوټیک او یو چیز بل چیز راخیستل، هغه به ما استعمالول. نو د هغې نقصانات دا راووتل چې اوس ماته وړوکي مسلې یا لږ ناروغتیا نو ما باندې انټي بایوټیک کار نه کوي. مختلف قسم بیمارانو سره مې مخه دی. یو خو ماته ټایفاید شوی دی، ټایفاید کې ماته ډیر زیات تبه، یو سل دوه یو سل درې یو سل څلور تبه ماته هغه نه کنټرول کیږي. نو د هغې د کنټرول کیدلو دپاره چې کومه دی، ډاکټران 1000 ملی ګرام او 2000 ملی ګرام سار او ماښام ماته ډریپونه استعمال.
د پېښور لیډرینګ هسپتال د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي او په ایل آر ایچ میډیکل وارډ کې په ډیوټۍ ډاکټر ملک احمد وای، د مریضانو د داسې قسمو مسلو سره مخ کېدل وجه سیلف میډیکیشن یا د ډاکټر لیکلو نه بغیر دوايي خوړل دي.
خاص کر هغه کیسونه چې کله ټایفاید وشي یو مریض ته او هغه موږ سره ایډمیټ شي کمپلیکیټډ ټایفاید ورته وي، نو هغه کر موږ ته بلډ کلچر وکړو، ټیسټ وکړو. بلډ کلچر خو پکې دي کیږي نه کړو مونږ نه کیږي کله سړون ته، نو هغه کی دا موږ سره بیا راشي چې د باندې یو انټیبایوټیک هم کار نه کوي. دا غیر غټه وجه پکې ودا دا چې په کلو کې هر سړی دغه دکان کولاو کړی دی چې کو ته موږ اتایی علاج وایو، چې کو مو ته په انګلیش کې موږ کویک وایو. ٹھیک ته اتایی علاج دغه رچ بس کلی کې یو کس دی، نه څه تعلیم کړی نه څه بل صحیح، بس یو دکان کولاو کی او خلکو له انټیبایوټیک ورکوي چې چا مرې خراب یا غل میزیترومایسین ورکوي، چا معمولی مسله یا غل کلریترومایسین، دا قصې پیسې سٹارټ کړي. ٹھیک ته دا غو جن انټیبایوټیک ریزیسټنس ډیر زیات سیوا شوی دی. هغه خلک غولیم سي استعمال نه کی، دوه درې غولې استعمال کی، دوه درې غولې کور کی پری دي.
دا پېښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټر فیاض احمد په خبره د یادې مسلې وجہ د خلکو په خصوصي توګه انټیبایوټیک یا جراثیمو پر ضد کاریدونکو خاص قسمه دوايانو بے ضایع او ډیر استعمال دی. نموړی زیاتکړه
شکل منګا یو انټی بایوټیک بار بار استعمال او هغه ته چې کوم دی یو بکټیریا مزاحمت پیدا کی، یا چې کوم دی دا بکټیریا په ځان کې داسې تبدیلی نه داسې چینجز راولي چې دغه انټی بایوټیک بیا په هغه بکټیریا باندې کوم دی اثر نه کوي. د دې د روکتام لپاره بچ کوم دی دا منګا په خپل ځان کې لګي تبدیلیانې راولو. هغه تبدیلیانې دا دي چې موږ به د بیمارانو لپاره په وخت وخت باندې ویکسینیشن کوو. بل د دې بابوګانو د کلو د بابوګانو یا د کلي چې کوم دا ډاکټران دي، د دې نه به موږ ځان ساتو، د ځان به خپل ډاکټران نه جوړو چې د هر معمولی سر درد لپاره هم چې کوم نه موږ هایر ډوز ګولې راواخلو.
په لیډرډنګ هسپتال کې ډاکټر ملک احمد وایي یا دی پیچیدګۍ د خارونو په نسبت په کلو کې زیات دي او لامل یې د خلکو د صحت په اړه ناپوهي او په کلو کې د سہولتونو نشتوالی دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور. Thank you.
شملی و تروی خوب گوٹ وار پوار شملی و تروی خوب گوٹ وار پوار جنے ٹپئی زوے حلق ٹپ مار جنے ٹپئی زوے حلق ٹپ مار گجرا کے منگے وے ٹپ
مشال راډیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاله لري اوري